شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هر کلی کوم تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو وروسته له دې خبرو چې له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې د انتقال پر سر اختلافاتو زور اخیستی. کابینه پریکړه کړې چې دا برق له سالنګه تیر شي، خو د مرکزي سیمو اوسیدونکي مخالفت ورسره کوي. مخکې تر دې چې دا مسله په تفصیل راواخلو، خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یو زندان څخه شپېته بندیان خوشي شوي. په فاریاب ولایت کې سیلابونو درې شپانه ماشومان وژلي او ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې کړې دي، او د قزاقستان د کابینې یو بل غړي هم نن د ځمکو د خصوصي کولو د لانجمن قانون د رسوایۍ په تړاو استعفا وکړه. سلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو له یو زندان څخه شپېته بندیان خوشې شوي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات تیره شپه د نوزاد ولسوالۍ په بر نوزاد سیمه کې ترسره کړل، او زیاتوي چې په ترڅ کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې بندیان ملکي وګړي وو که دولتي سرتیري. بیان همدارز وایي چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز په هوایي حمله کې اته وسلوال وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د لشکرګاه د دورایي په کمپارکسیمه کې هوایي حمله تیر مخام شوي، او په وژل شویو کې هغه شپږ پاکستانیان هم شامل دي چې د وسلوالو مخالفینو د روزنې او د بمونو د جوړولو مسؤلیت یې درلود. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې دریو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل، وسلوالو طالبانو تیره شپه د غازی آباد ولسوالۍ پر یو امنیتي پوسته برید وکړ، او له دې وروسته په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. سید خیلی وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله وخته، خو دته یې دقیق شمیر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې په سیلابونو کې درې شپانه ماشومان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ زیانمنې شوي دي. د کوهستان ولسوال امام الدین تقوا وایي د دې ماشومانو مړی موندل شوي. تقوا زیاتوي د دې سیلابونو کرنیزې ځمکې او د خلکو څاروي هم زیانمن کړي. خو د کوهستان ولسوالۍ د ایلین کلي اوسیدونکی عبدالرحمن پنا وایي چې د تلفاتو شمېر تر دې زیات دی.
به حسر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده.
چارواکی وایی چه زیانمن کورنه پخورا سخت حالت کیدی او مرستو تا ارتیا لری. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول راین او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ لملاتړ څخه ډډه کړې. راین چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې ګټلې دي، خو دی هغه نشي تاییدولی.
At this point I'm not there right now.
زه اوس مهال د ټرمپ ملاتړ ته تیار نه یم. زه غواړم او هیله لرم، خو فکر کوم هغه څه چې په کار دي دادی چې موږ خپل ګوند متحد کړو، او فکر کوم د ګوند د یووالي لپاره د مسؤلیت ډیره برخه باید زموږ احتمالي کاندیدان په غاړه واخلي. راین زیاته کړه که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. په مالداویا کې روس پلو سیاستوالو د حکومت له هغو پلانونو سره مخالفت ته زور ورکړی چې غواړي د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مراسمو کې امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو ته د ګډون بلنه ورکړي. د سه شنبې په ورځ شاوخوا 200 امریکایي سرتیري مالداویا ته ورسېدل څو د مالداویا له پوځي ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. د مالداویا د کمونیست ګوند مشر ولادیمیر ورونین په کشنوف کې د امریکا سفیر ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې پر فاشیزم د بریا د جشن په مراسمو کې د امریکا د پوځ ګډون به ستره تیروتنه وي. د امریکا سفارت دې لیک ته ځواب نه دی ویلی. که څه هم ملداویا رسمن د بې پرېتوب سیاست تعقیبوي، خو لویدیځ پلوی حکومت یې له ناټو سره نږدې اړیکې پالي. د قزاقستان د کابینې یو غړي هم نن د ځمکو د خصوصي کولو د لانجمن قانون د رسوایي په تړاو استعفا وکړه. د قزاقستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې نن وویل چې د کرنې وزیر اصل جان مامید بیکوف نن یو ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې ولسمشر نور سلطان نظربایف هغه ته وویل چې دای د دندې ته مناسب شخص نه دی. د قزاقستان د اقتصاد وزیر ایربولات دوسایف او مرستیال یې پرون څو شېبې مخکې لدی چې د دولتي زراعتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د نوي مهلت د ورکولو په اړه ولسمشر نظربایف خپل نوې پریکړه اعلان کړي استعفا یې وکړي. دوسایف د کابینې هغه غړی و چې د مارچ په 1 د دولتي زراعتي ځمکو د لیلام پریکړه اعلان کړې وه. او رسای خبر چین او قزاقستان د 2 میلیارد ډالر په ارزښت اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې دا تړونونه قزاقستان ته د شینجن اویغور د خودمختار سیمې د کمونیست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینجن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین د چین په نظر له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي او سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره ده. د چین د کمونیست ګوند شینجن د څانګې مشر ژانګ چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینجن او قرغیزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له رغېدو څخه ګټه پورته کولی شي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د تېرېدو مسله په دې خبري مجله کې څېړو. د خوست والي ټینګار کوي چې دا برېښنا باید د سالنګ له لارې کابل او بیا جنوب ته تېره شي.
لویه پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس د سیمنټ په 15 کال کې 1 کیلو واټ نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو.
په بامیان کې بیا خلک وایي چې دا برېښنا د بامیان له لارې تېره شي. دا موضوع مو له برېښنا شرکت سره شریک کړي چې ستونزه پسې کیده.
متاسفانه د هر اړخنه کوششونه په دې شوي دي چې دا سیاسي کې یا بین القومي چې زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوي. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړی او بل لور ته ناټو وایي چې د القاعده همکاري له طالبانو سره زیاته شوې. له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې انتقالي پروژې د مسیر پر سر اختلافات په افغانستان کې را پیدا شوي دي. په داسې حال کې چې په وروستیو کې غوښتنه کېدله چې د دې پروژې ستنې دې له بامیان او میدان وردګ ولایت ته تېرې شي، خو اوس ځینې نور اعتراض کوونکي وایي د دې پروژې مسیر یا لوری دې نه بدلی شي او د سالنګ له لارې دې تېرې شي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
کلیوی خوځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ لالارې تیرې سي. خوځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاری درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیرې سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپني په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزی سیمو څخه تیرې سي. خوشاغلی عثماني روان اونې په کابل کې یو غونډه ته ویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوره وګڼل چې د سالنګ او پروان ولایت لالاري دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د پخوانی ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلی یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته د څوک قومي رنګ نه ورکوي. هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وي او دي هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولې بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی، ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي. سالمه مطلوبه او اقتصادي لار ورته د بامیان میدان لاره ده. شغلی خلیل ول چې شای فیشنر کمپنی د فشارونو په نتیجه کې د دې پروژې د مسیر د بدلولو فیصله کړې وي. بل خو د بامیان والی طاهر زهیر ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه له مرکزی سیمو تیر نه سي، نو نږدې اته کاله باید د بامیان او مرکزی سیمو خلک صبر وکړي چې د برق څښتنان سي.
بر اساس ماستر پلان
دیوی د انرژي وزارت د ماستر پلان لمخې تر 2023 میلادي کال پورې بامیان د انرژي وزارت په پلان کې شامل نه دی چې برق پیدا کړي. متاسفانه نه بامیان او نه په مجموع کې مرکزی سیمه نه د تو پاپ پروژه چې د بامیان او شکاری درې لارې تیر سي تر هغه مودې به ژر بامیان او مرکزی سیمه برېښنا تر لاسه کړي. بلوری ته د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني استدلال کوي چې د سالنګ د لارې د توتا پروژې د برق انتقال ارزانه تمامېږي، لګښت یې کم دی او لږ وخت غواړي چې دغه پروژه عملي سي. د وزیرانو شورا هم فیصله کړې ده چې دغه پروژه د سالنګ او پروان د لارې تیر سي. پکتیاوال او خوستیان بیا وایي چې دغه پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې څخه تیر سي، ځکه چې له دوی سره ژمنه سوې وه چې له دې لارې به دوی ته هم برېښنا ورسیږي. د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت ځینو مدني فعالانو، دولتي چارواکو او قومي مشرانو په یو غونډه کې خپل غوښتنه مطرح کړه. د خوست والی حکم خان حبیبي وویل:
زموږ غږ د مرکزی دولت پر رهبری باندې، په ملي شورا باندې، شخصا جناب محترم مامین صاحب دوم باندې داده. لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس ته سیمه په 15 کال کې یو کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو، نه هم تولیدي برېښنا لرو. نه غواړو چې یو ورځ هم د دغه لوی پروژې چارې ټکنۍ شي. غیر لاغی که خدای مکه هر څه مسئولیت راځي، مسئولیت په دغه چا په غاړه باندې چې دیوی منظور شوی پروژې په وړاندې خندونه چي.
په خوست کې د غونډې برخولو د ولسمشر پر دویم مرستیال سرور دانش تور پوری کړی چې په وروستیو کې د دې پروژې د مسیر د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغو کسانو شکایت درلود که چیرې د دې پروژې مسیر بدلیږي، لویه پکتیا به د تیر په تیر د برېښنا له نعمت څخه بې برخې پاتې کیږي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د جمعې په ورځ په مزار شریف کې وویل که چیرې توتا پروژه له بامیان ولایت څخه تیره نه سي، نو له حکومت سره به خپلې اړیکې پرې کړي.
د صالح محمد صالح راپور ما اوریده. او د ترکمنستان د برېښنا د همدغه پروژې په اړه نن په بامیان کې مظاهره وشوه او مظاهره کوونکو ټینګار کوه چې دا پروژه باید خامخا له بامیان تیر شي. د همدې موضوع په اړه مې د افغانستان د برېښنا شرکت د ویاند وحید الله توحیدی نظر واخیست او ورته ومې ویل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزی ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت، اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک تدبیر تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي، د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي، دا نور 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهاره پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوسته پورې او د کابل برېښنا به دې سره وسه کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان له لارې تیر شي؟
هغه ورځ د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پرېکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ اغول چې موږ برق وړو، موږ ورته ویل چې فلحال تاسو برق وړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوی او نسبتا سیاسي کوي.
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي آی بی سی وی
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دا یې کې سروې کړې د دواړو اړخونو، همدارنګه د بامیان او د سالنګ، هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي. خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې دا لاره په سلیش ساتو کې خوشی کوي. ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی، د حکومت تخمینا 12 ولایته د افغانستان ورسره وصل دي، دا په سلیش ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مسایتي ترسو موږ پاکه کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسو ترسو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزند د مرکزي ولایت نشي، هلته به داسې قوا د کومه شي ترسو موږ تلاش شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي، فی کیلومتر 3.5 لک نه تر $15 لک پورې مصرف لري. او که دغه پروژه د مرکزي ولایتو د لارې تیر شي، دا د 30 نه تر 40 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. او دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډېږي. داسې درې کاله پروژه وځندل شو. دلته د میدان وردګ څخه تر غزني پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلي دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلي دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه، دغه فرمرونه یا همدارنګه دا
دا سبسټیشنونه تلته د جوړېدو په حال کې دی، جوړې چې تر درې کال وروسته دا به فن کې او یا به هم د دې لاینونو پایې به بیا په سرقت ونیول شي. دې تضمین څوک کوي؟
توحیدی صاحب، مخکې تاسو فشنر کمپنۍ ته اشاره وکړله سي هغوی سروې کړې ده. یو راپور سي ازادي راډیو لري له همدې کمپنۍ له هغوی په دې راپور کې ویلي دي سي د بامیان لاره مسؤونه ده. آیا دوی هغه راپور بیرته وروسته بدل کړی دی چې تاسو وایئ سي چې همدا کمپنۍ هم د سالنګ لاره غوره ګڼي؟
دوه راپورونه جوړ کړي وو. یوازې ویلي وو چې فرضاً نسبت د سالنګ نه د بامیان لار مسؤونه ده، صحیح ده، مګر بیرته نور ارخونه یې هم ویلي وو چې دا څومره قیمت تمامېږي، څومره وخت پرې ځای کېږي، څومره ډېر زیات ضایعات تخنیکي دی کې پیدا کېږي.
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي سي باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری، خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اچي شي سیاسي کې یا بین القومي کې، زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دا ستونزه باید زر تر زره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي. او دا د افغانستان ډونیشن دی، او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لرې کړي تر دې ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدی صاحب، مننه.
ډېره مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د دولت مخالف وسلوالو پر ضد د شفق په نوم روان عملیات ستایي او وایي چې په دې ترڅ کې افغان ځواکونو تیره شپه په هلمند کې د طالبانو له یوه زندانه په لسګونو کسان را خوشي کړل. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نښه کول، د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لاملونه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیاتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 40 نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اورسي دي.
افغانستان حمایت
کردن اسپای مصلا دی وای افغان ولس د افغان انیتی ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شر ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې 40 عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسه لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. شغلی وزیری وای چې تیر شپه افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې په عملیات کې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې له وزندان څخه شپېته تنه بندیان هم خوشی کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایند وای چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیات کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وشتي، خو د مرګ ژوبلې د ارقام په اړه څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وه چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لوري د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اعداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د مسؤلیت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجری المریض کا لګواښنو ډک بولی، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د شفق په نوم شل نور پوځي عملیات ترسره کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل چې د شپې په مخه د مخالفانو پر ضد عملیات ډیر اغیزمن دي. بل لورته ناټو وایي القاعده شبکه افغان حکومت ته شایي مشکلات پیدا نه کړي، خو په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي او له طالبانو سره د همکاري له لارې کابل ته سرخوږی پیدا کولی شي. تفصیل د عصمت چاروان په راپور کې.
د ناټو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناټو ویاند بریج جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبې په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیښ کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېرې شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له سلو تر درې سوو پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمي هم وایي چې القاعده کمزورې شوې، خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي، مګر دوی چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلي درلودل، هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیف شوی ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمانوال زواهری تر رهبرۍ لاندې دا ضعیف شوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمانوال زواهری باندې دا ادعا کوي چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړو شمیر تر ډېره حد له شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
ښاغلی رادمن شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تېره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي نړۍ له افغانستان سره د ترستانو د مرکزونو په لمنځه وړلو کې لازمه همکاري نه کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال په کابل کې وی غونډې تنن وویل که څه هم افغانان د ترستانو په مقابل کې په میړانې مبارزه کوي، خو د ترستانو مرکزونه له هیواده بهر دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د ترستانو پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ځینو هیوادونو د نه همکارۍ انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې جدي انتقاد کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلي د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال په زغرده دا وویل چې نړۍ په افغانستان کې د روان کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري نه کوي. ښاغلی خلیلي وایي نړۍ کولی شي هغه مرکزونه چې پر افغانانو جنگ تحمیلوي له منځه یوسي او پر ملاتړو یې فشار راوړي، خو په دې برخه کې په هغه شکل چې افغان حکومت غوښتنه لري پام نه کوي.
مراکزی که این برنامه ها را به ما تحمیل میکند دنیا میتواند جلوش را بگیره.
دوی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولای شي مخې ونیسي، نړۍ کولای شي چې لازم فشار راوړي، نړۍ کولای شي د ترستانو هغه مرکزونه چې لپولې اخوا موجود دی وتړي او مخې ونیسي. خو موږ ګیله له دنیا څخه دا ده په هغه شکل چې موږ خوختل او غواړو توجه نه ده شوی.
به اون صورت که ما میخواستیم و میخواهیم توجه نشد.
لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي چې افغانستان ته تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ ورزي، او دغه تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه او نړۍ ګواخي، نو لازمي ده چې پر وړاندې ګډ او رښتینی مبارزه وشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا چې نړۍ ولې د تروریستانو د ځپلو په برخه کې یو موټی نه ده ویشلي نظرونه لري. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې د خو نړۍ د شته مجبوریتونو له مخې پر پاکستان لازم فشار نشي راوړلی.
ځینې مواردو کې دغه لازمه همکاري چې د افغانستان دولت سره وجود ولري یا د خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره دغه هیوادونو دغه اقدامات، او له بلې خوانه لوی مشکل په نړیواله ټولنه کې همدا ده. نړیواله ټولنه هم د افغانستان د قضایاو په ارتباط یو واحد افغانستان دولت ته پکار ده چې خپل موضوع ګان تقویه کړي او له یو قوي موضوع نه د سولې قضیې ته ورداخل شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه صدیق پاتمن بیا وایي افغان حکومت دا ظرفیت نه لري چې د یوې منظمې عملي کړنلارې پر اساس نړۍ له ځان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي کړي. ښاغلي پاتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرته په افغان حکومت کې د دې ظرفیت پیدا نه شي چې د جنګ او سولې په اړه د افغانانو د برحق دریځ په اړه نړۍ ته قناعت ورکړي، مشکله به وي چې له افغانانو سره د جنګ او سولې په برخه کې نړیوال همغږي شي او همکاري ورسره وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیمه ییز ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله الخیل پور راپور کې.
د پنځمه په ورځ د خوست ولایت مشرتابه، ولایتي شورا، مدني فعالانو او قومي مشرانو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د هغو څرګندونو پر وړاندې جدي غبرګون وښود چې غواړي لوی پکتیا ته د برېښنا د غځونې مسیر بدل کړي. دوی ویل لوی پکتیا د افغانستان د جغرافیې یوه مهمه برخه ده او اوسیدونکي حق لري چې د نورو افغانانو په شان د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. خوست والي حکم خان حبیبي ویل هیچ چا ته د دې پروژې د کارونو د ټکنې کېدو اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ د مرکزي دولت په رهبرۍ باندې، په ملي شورا باندې، شخصا جناب محترم مامین صاحب دوم باندې داده لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیا ده. بس ته سیمه په 15 کال کې 1 کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو، نه هم تولیدي برېښنا لرو. نه غواړو چې ورس هم د دغه لوی پروژې 4% شي، غیر لاغه که خدای مکه هر څه مسولیت راځي، مسولیت په دغه هغه چا په غاړه باندې چې دیوی منزور شوی پروژه په وړاندې خندونه چي.
خوست والی وړاندې ول چې په یاد ولایت کې د پانګې چونې لپاره ښه شرایط شته، خود برېښنا نشتون په دې سیمه کې صنعتي پرمختګ په ټپه درولای دی. بلور ته د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په خپل خبرو کې ګواښ وکړ چې لوی پکتیا ته د وارداتي برېښنا د مسیر د بدلولو د هڅې پر وړاندې به دا ولسونه په کلکه ودرېږي.
غواړم د خوست د خلک کوغاګ او پیغام مرکزی حکومت په ځانګړي توګه دانش صاحب، محقق او خلیلی ته ورورسو. دا امکان ناپذیر ده چې په دې برخه کې د خوست ولسونه آرام پاتې شي که چیرته دغه پروژې ته مسیر ته تغییر ورکړل شو. د خوست ولسونه، د لوی پکتیا ولسونه بیا آرام نه پاتې کیږي که چیرته دا ولس راویښ شو، دغه دروازه ماته شوه، دویم خط بیا په سنگ نوشته باندې ده، څوک دې بیا خوب نه ویني چې دغه حکومت او دغه نظام او یا دا هیواد دې آرام پاتې شي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان هم دا ډول حرکتونه د ولسونه او قومونو ترمنځ د نفاق چولو یوه هڅه ګڼي.
د ریاست جمهور دویم ماوین چې اوس د برېښنا د هغه مسیر د بدلون غوښتنه کوي چې مخبه جنوبی ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي. د عمل په افغانستان کې د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق پرته بله معنا نه لري. د جنوب ختیځ زون ټول ولسونه حق لري چې د برېښنا د خاصه نعمت څخه برخمن شي.
د یادونې وړ ده په دې وروسته کې خوست د غزیدونکو برېښنا د پروژې پر وړاندې د ځینو خنډونو په تړاو د خوست په ګډون د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي. که څه هم تر پکتیا ولایت پورې د برېښنا د لویو پایو د کینلو او د مزو د اچولو کار په تکمیلي دوده، خو ویل کېږي که چیرې د پروژې مسیر بدل شي نو څو کاله به دا پایې برېښنا ونه لري.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې خبري شو. د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. البته به یادونه کوم چې د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرونو د شارګوټي د ستونزې په اړه د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې په تفصیل راپور تاسو ته درکو. د دې اشاره مې وکړه چې دغه راپور به تاسو ته وړاندې کړو خو وخت اجازه نه راکوي او له تخنیکي تېروتنې بخښنه غواړم. د خبري مجله همدلته سر ته ورسېده. فرشته نګاله، تاسو سره د پبلي خبري مجله
تشکر شیبر صاحب، خسته نباشید. شام شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. در این اواخر در مورد مسیر ایمار پروژه معروف و توتاب سر و صداهای زیاده در افغانستان ایجاد شده. امروز شمار از باشندگان بامیان به خاطر تصمیم اخیر حکومت مبنی بر تغییر مسیر این پروژه دست به تظاهرات زدند. برخی از مقامات در کابل میگویند به این پروژه نباید رنگ قومی داده شد. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده با طالبان در افغانستان همکاری میکند. در قزاقستان یک وزیر دیگر کابینه استعفا داده است و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته فعلا آماده حمایت از ترامپ نیست. در جریان یک عملیات خاص در ولایت هلمند کم از کم 60 تن از یک زندان مخالفان مسلح رها ساخته شدند. به اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی هلمند، نیروهای امنیتی افغانستان این عملیات را شب گذشته در منطقه برنوزاد ولسوالی نوزاد انجام دادند، اما در اعلامیه گفته نشده که رها شدگان غیر نظامی هستند یا نیروهای امنیتی افغانستان. به اساس این خبرنامه در این عملیات 2 تن از مخالفان مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. خبرنامه افزوده که به نیروهای امنیتی افغانستان آسیب نرسیده است. یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده همکاری نزدیکتر با طالبان در افغانستان دارد و در جنگ در برابر نیروهای دولتی آنها را کمک خواهد کرد. اما جنرال چارلز کلیفلند دیروز این را هم گفت که فکر نمی‌کنند که خود شبکه القاعده تهدید واقعی را به حکومت افغانستان متوجه سازد و افزود چون شبکه القاعده همکاری بیشتر را با طالبان آغاز کرده است، امکان دارد با فراهم آوری امکانات و مهارت‌ها تلاش‌هایشان را سریع سازد. او تخمین زد که از 100 تا 300 عضو شبکه القاعده در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. مقامات محلی در سرپل میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و دهقانان مسلح که کوکنار کاشته بودند 2 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، به رادیو آزادی گفت که رویداد در جریان عملیات برای پاکسازی کشتزارهای کوکنار روز گذشته در منطقه پایین کنت در مرکز سرپل رخ داد. آقای وحدت گفت یک دهقان کشته و یکی دیگر بازداشت شده است. او همچنین از کشته شدن یک نیروی امنیتی و زخمی شدن 2 تن دیگرشان خبر داد. به گفته مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در سرپل، امسال در بیش از 2000 هکتار زمین زراعتی در این ولایت کوکنار کشت شده است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند سیلاب‌های اخیر جان کم از کم 10 تن را گرفته و نزدیک به 100 خانه را ویران کرده است. امام الدین تقوا ولسوال کوهستان در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت
سیلاب امروز در منطقه کوهستان همزمان با رعد و برق رخ داد. تعداد 3 نفر از اطفال و شرکای چوپان بودند، 13 ساله و 14 ساله و 12 ساله هلاک شدند. جسدش هم یالو پیدا کردند و همچنان سالها رفت مواشی باغ و زمین زراعتی تخریب شده. همزمان ما قبلا هم با ریاست محترم حوادث کمیته اهرات ولایت تماس گرفتیم، این موضوع را میال کتی و مقای محترم ولایت هم خبر میدیم.
زیانمندان از حکومت خواهان کمک فوری شدند. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه امریکا روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آماده نیست که از دونالد ترامپ پشتیبانی کند.
I'm just not ready to do that
At this point, I'm not there right now.
من در این لحظه به پشتیبانی از دونالد ترامپ آماده نیستم. من هنوز تصمیم نگرفتم. امیدوارم و میخواهم به این لحظه برسم. اما فکر میکنم که متحد ساختن حزب ما لازمی است. رایان ریاست گردهمایی ملی جمهوری خوان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. ترامپ هم گفته که آمادگی پذیرش معیارهای سیاسی مورد نظر رایان را ندارد. با کنار کشیدن تد کروز و جان کسک، دو رقیب حزب ترامپ، اکنون در حزب جمهوری‌خواه رقیب دیگر ندارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر امسال برگزار می‌شود. یک وزیر دیگر کابینه قزاقستان در پی یک رسوایی در مورد قانون جنجالی خصوصی سازی زمین استعفا داده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان گفته که اصیل جان محمد بکوف وزیر زراعت قزاقستان امروز استعفا داد. یک روز پیش از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان محمد بکوف را به دلیل آنچه که نامناسب بودن او در این سمت خوانده شد تنبیه کرده بود. پیش از این اربولات دوسایف وزیر اقتصاد قزاقستان هم را با معاونش دیروز استعفا دادند. دوسایف طرح حکومت برای آغاز فروش زمین‌های زراعتی از طریق راه اندازی لیلام از تاریخ اول ماه جولای را اعلام کرده بود. این اعلان اعتراض‌های گسترده مردمی را در شهرها و شهرک‌های قزاقستان به دنبال داشت. یک مهاجم ناشناس یک محاسب ارشد را در اداره پلیس در منطقه داغستان قفقاز شمالی روسیه با ضرب گلوله کشته است. مقامات داغستان گفتند مأمور ارشد پلیس انگام شب در نزدیک خانه‌اش کشته شد. جنگجویان که در تلاش تأسیس دولت اسلامی در داغستان هستند، این منطقه قفقاز شمالی روسیه را به مرکز شورشگری مبدل کردند. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در تفریحگاه سوچی در بحیره سیا دیدار میکند. هدف این دیدار عمیق ساختن روابط دو جانبه و تلاش برای حل یک جنجال ارضی طولانی مدت خوانده شده است. روابط میان توکیو و مسکو و دلیل جنجال بر سر جزایر کوریلی از ده ها سال به این طرف خراب بوده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. تغییر مسیر ایمار پروژه معروف به توتاب سر و صداهای زیادی را در افغانستان ایجاد کرده. شمار از باشندگان بامیان امروز به خاطر تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر این پروژه دست به تظاهرات زدند.
از برای برق و نامنتی و همیزی چیزا آمده که بخی تحریمی یه چیزی در ما میسر نیه.
ناتو از همکاری نزدیک شبکه القاعده با گروه طالبان در افغانستان خبر می‌دهد. شورای عالی صلح افغانستان همکاری جامعه جهانی در راستای از بین بردن مراکز تروریستان در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و آن را صادقانه نمی‌داند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به زودی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
سرپرستا معرفی شدن که انقریب به پارلمان معرفی میشه برای رای گرفتن رای اعتماد.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاستم همکارم تای روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری ما را همراهی میکنه. در این اواخر در مورد مسیر اعمار پروژه معروف به توتاب سر و صداها در افغانستان ایجاد شده. مردم مناطق مرکزی افغانستان خواهان آنند تا این پروژه از مسیر بامیان و میدان وردک عبور کند، اما یک تعداد دیگر از مردم در ولایات جنوب شرقی به تازگی اعتراضهایی را برای انداخته و می‌خواهند تا این پروژه طبق برنامه از رای سالنگ اجرا شود. کریم خلیلی سابق معاون رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل گفت به این پروژه نباید رنگ قومی داده شود. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
توتا پروژه انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است که به گفته علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، شرکت فشنر آلمان در سال 2013 میلادی گفته بود این پروژه از مسیر ولایت مرکزی افغانستان اعمار شود. علی احمد عثمانی در هفته جاری در کابل گفت که بعداً در همان سال تمویل کنندگان این پروژه مناسب دانستند که برق این پروژه از طریق مناطق سالنگ و پروان به کابل انتقال داده شود. کریم خلیلی معاون حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز جمعه در کابل با اظهار این که نباید به این پروژه رنگ قومی داده شود گفت:
آرزوی مردمی است که به خواست مردم توجه شود، نه اینکه اینجا این مردم در تقابل با مردم دیگر قرار بده. از این منظر مقدس ما یادآور میشم که هرگز جنبه های قومی و مذهبی حرکت ندارد. این حرکت در راستای منافع کلان اقتصادی افغانستان است که خواهش من از دولتی است و دیروز هم خدمت رئیس را عرض کردم که اقتصاددانان کلان کشور جمع شوند ببینند یک پروژه کلان مثل توتاب را بررسی کند از هر زاویه که آیا این مسیر منافع اقتصادی کشور است یا از این مسیر.
در برخی مناطق افغانستان با تغییر مسیر پروژه توتاب مخالفت شده و در ولایات خوست و پکتیا اعتراضات هم صورت گرفته است. حکم خان حبیبی والی خوست روز پنجشنبه در اجلاس سران قومی این ولایت گفت:
زما غق دی مرکزی دولت پر رهبری باندې
خواست ما از رهبری حکومت مرکزی، شورای ملی و شخصا از معاون دوم رئیس جمهور این است که خوست و پکتیای بزرگ هم بخشی از جغرافیای افغانستان است. کافی است که در 15 سال گذشته ما 1 کیلووات برق وارداتی و نه هم برق تولیدی داشته ایم و نمی خواهیم که یک روز هم کار این پروژه بزرگ مختل شود. اگر خدای نخواسته چنین شود، مسئولیت آن به دوش کسی خواهد بود که در برابر این پروژه منظور شده موانع ایجاد می کند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان استدلال می کند که اعمار پروژه توتاب از طریق سالنگ ارزان تمام می شود و مدت کم برای پیاده ساختن آن نیاز است. شورای وزیران افغانستان هم تصویب کرده است که این پروژه از طریق سالنگ و ولایت پروان بگذرد و مردم ولایات خوست و پکتیا نیز می گویند پروژه توتاب باید از مسیر سالنگ و پروان بگذرد، چون تعهد شده است که از این طریق برای آنها نیز برق خواهد رسید.
شنیدید که مردم مناطق مرکزی افغانستان می خواهند تا پروژه معروف به توتاب از مسیر بامیان و میدان وردک عبور کند، اما یک تعداد دیگر از مردم در ولایت جنوب شرقی می خواهند که این پروژه طبق برنامه از راه سالنگ اجرا شود. در این ارتباط شمار از باشندگان ولایت بامیان امروز به جاده ها برآمده و دست به تظاهرات زدند و با تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب مخالفت کردند. عباس نادری از بامیان گزارش فرستاده است.
فعالین مدنی بامیان تا یک مظاهره مسالمت آمیز از مسجد رهبر شهید تا چوک الکین مرکز بامیان مخالفت خود را از تصمیم اخیر کابینه دولت مبنی بر تغییر مسیر پروژه توتاب اعلام کردند. این مظاهره کننده ها با شعارهای انحراف توتاب، تبعیض آشکار، اشرف غنی، عبدالله کجا شد وعده ها، در برابر بی‌عدالتی می ایستیم و حکومت حکومت عدالت عدالت مظاهره خود را برگزار کردند و از دولت خواستند تا مسیر پروژه توتاب از ولایت بامیان بگذرد. صادق علیار یکی از فعالین مدنی بامیان در این مظاهره گفت:
متاسفانه بزرگترین توهین به مردم مناطق مرکزی و افغانستان مرکزی این است که بعضا استدلال میکند اگر ما برق را از مناطق مرکزی انتقال دهیم هزینه بیشتر لازم دارد. برای این مردم کسی هزینه نمیکند، یعنی این برق برود به جنوب ولی حاضر نیست یک مقدار هزینه بیشتری صرف شود تا این مردم هم بهره مند شود.
به گفته مظاهره کننده ها مسیر بامیان امن‌ترین و بهترین مسیر برای انتقال برق توتاب است. حسن اسدی یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان در این مظاهره گفت:
موضع شورای ولایتی بامیان خط توتاب خط قرمز بین ما و حرم قدرت خواهد بود.
و و گفته مظاهره کننده ها این اولین قدم برای دادخواهی از حق مردم بامیان است و آنها تا برآورده شدن خواسته هایشان به حرکت های مدنی خود ادامه خواهند داد. اسماعیل زکی مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که امروز جنبش روشنایی در سطح افغانستان به عنوان یک نماد از حق طلبی تبدیل شده و اگر به این پاسخ انسانی و این پاسخ حق طلبی مردم ما پاسخ مثبت داده نشود، مبارزات مدنی ما از بامیان آغاز و تا دروازه های ارگ ادامه خواهیم پیدا کرد.
به گفته مقامات محلی بامیان، وزارت انرژی و آب تا سال 2032 هیچ برنامه‌ای برای تامین برق بامیان ندارد و تا آن زمان بامیان باید در تاریکی باشد و تنها یک پروژه برق سولاری از طرف تیم بازسازی کشور نیوزیلند در این ولایت ساخته شده که آن هم یک پروژه ناموفق بوده است.
نام یعقوب برای تظاهرات میدیم، اگه تظاهرات کنی که آرام شه، امنیت شه، برق به بخیره، راحتی آسودگیری بینگری یک رد.
نام اسماعیل، ما برای امزی تظاهرات میدیم، از برای برق و نامنتی و امزی چیزا آمده که بخی تحریمی، یک چیزی در ما میسر نیه، نه یک سرک داره، نه یک برق داره، این چیز در موقع محصر نیه به متخاق در مندم بامیان، نه یک کاری نه شرکت، این چیزی نیه.
در ابتدا طبق تحقیقات شرکت فیشنر آلمانی قرار بود این لاین برق از بامیان بگذرد، اما در این اواخر کابینه دولت و رئیس جمهور تصمیم گرفتند که این لاین برق از مسیر سالنگ بگذرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از تظاهرات برخی از باشندگان بامیان به خاطر تغییر مسیر لاین برق پروژه معروف به توتاب شنیدید. توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سخنگوی ناتو میگوید القاعده با طالبان از نزدیک همکاری میکند ولی خود نمیتواند برای حکومت افغانستان یک تهدید را به وجود بیارد. جنرال چارلز کلیفلند همچنان میگوید که در سال جاری میلادی طالبان از درک مواد مخدر پول زیاد را به دست آوردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز آغاز فعالیت‌های تروریستی القاعده را در این کشور تایید میکند. آرش امویون جزئیات دارد.
جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ناتو میگوید در افغانستان شبکه القاعده با طالبان از نزدیک همکاری نموده و در جنگ با نیروهای امنیتی افغان با طالبان مساعدت میکند. سخنگوی ناتو روز پنجشنبه گفت تصور نمیکند که شبکه القاعده خود برای حکومت افغانستان یک تهدید را به وجود بیاورد. به گفته جنرال کلیفلند برای آن که شبکه القاعده بتواند همکاریش را با طالبان افزایش دهد، احتمال دارد که از طریق امکانات و مهارت‌ها تلاش‌های طالبان را سرعت بخشد. ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده در خزان سال گذشته میلادی حمایتش را از رهبر جدید طالبان ملا اختر محمد منصور اعلان کرد. جنرال چارلز کلیفلند میگوید بعد از این اعلان همکاری بین این دو گروه افزایش یافته است و ای تخمین میکند که در حال حاضر حدود 100 تا 300 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید این که القاعده به افغانستان رو آورده و فعالیت‌های تروریستی را آغاز کرده است میگوید:
مجدی وقتو که بیا هم در القاعده،
در این اواخر باز هم آوازه های القاعده شروع شده است و در برخی مناطق در عرصه‌های مالی و همچنان تروریستی بعض فعالیت‌ها را در افغانستان آغاز کرده است.
فعالیتون به افغانستان که شروع کرده.
بر اساس اظهارات سخنگوی ناتو، جنرال چارلز کلیفلند با آنکه تعداد اعضای شبکه القاعده تا حد زیاد کاهش یافته است، اما آنها می توانند دوباره منسجم شده و به یک خطر تبدیل شوند. حکمت الله اعظمی کارشناس مسائل سیاسی نیز با اظهار این که شبکه القاعده ضعیف شده است، اما این گروه توانایی آن را دارد که دوباره خود را منظم ساخته و خطرات جدی را به وجود بیاورد، می گوید:
القاعده چه هر چمره بیام ضعیف است، مگر
القاعده هر قدر هم ضعیف شود، اما کارهایی را که کرده است و دستاوردهایی که داشت بسیار قوی است و آن ادامه دارد. در این که ضعیف شده است شک وجود ندارد. به طور خاص تحت رهبری ایمن الزواهری القاعده ضعیف شد. یک دلیل این است که یک شاخه آن حالا داعش است و ابوبکر البغدادی به دلیل آن که ادعا می کرد رهبر جدید القاعده ایمن الزواهری فعال نیست از القاعده جدا شد. جنرال چارلز کلیفلند همچنان گفته است در سال جاری میلادی طالبان از درک مواد مخدر پول زیاد را به دست آوردند. بر اساس گزارش‌های اخیر در ولایات جنوبی افغانستان و به طور خاص در ولایت هلمند حاصلات کوکنار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
شنیدید که سخنگوی ناتو میگوید القاعده با طالبان از نزدیک همکاری میکند و وزارت دفاع افغانستان نیز آغاز فعالیت‌های تروریستی القاعده را در کشور تایید کرده. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید جامعه جهانی در راستای از بین بردن مراکز ترورستان با این کشور همکاری لازم و صادقانه نکرده است. معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل گفت مراکز تمویل ترورستان در خارج از مرزهای این کشور قرار دارند. ویدا برکی گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان در حال بر همکاری جامعه جهانی در زمینه مبارزه با تروریسم با این کشور انتقاد میکند که پیش از این نیز در این راستا انتقادهای وجود داشته است. عبدالکریم خلیلی معاون این شورا روز جمعه در یک نشست در کابل گفت که جامعه جهانی برای حل مشکلات موجود امنیتی در کشور همکاری لازم را نمیکند. آقای خلیلی میگوید که جامعه جهانی میتواند در راستای از بین بردن مراکز که جنگ را بالای افغانها تحمیل میکند و قاوردن فشارها بالای حامیان خارجیشان حکومت افغانستان را کمک کند.
دنیا می تواند که فشار لازم را وارد کند. دنیا می تواند که جلوی این همه مراکز آموزشی که برای تروریستان در برای مرز افغانستان وجود دارد بگیرد و آنها را ببندد. ولی گرمندی ما از دنیاست به او صورت که ما می خواستیم و می خواهیم توجه نشد.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک نشست بین‌المللی اقتصادی گفته است که تروریستان از کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و آسیای میانه به داخل خاک افغانستان می شوند. آقای غنی از تهدیدات تروریستان نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان هشدار داده و روی مبارزه مشترک کشورها در امر نابودی مراکز دهشت افغانان تاکید کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان در مورد اینکه چرا جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم کوتاهی کرده نظریات متفاوت دارند. نصرالله استانگزه یک تن از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مراکز تمویل تروریستان در پاکستان است و جامعه جهانی به دلیل یک سلسله محدودیت ها نمیتواند بالای آن کشور فشار لازم را وارد کند.
بازی دوگانه کشورها علت شمی هست که از یک طرف کشورها با خودشان هماهنگ نیستند و از طرف دیگر شاید منافع طویل مدتشان ایجاب نکنند که پاکستان هم از خود ناراض بسازد. دولت افغانستان و ملت افغانستان به طور متحد باید و نظام سیاسی را تقویت بکنند تا دولت افغانستان از موضوع قوی در مذاکرات صلح و یا هر نوع معامله دیگه که در ارتباط قضیه افغانستان و اقتصاد جهان میشه وارد معاملات شد.
در این حال محمد صدیق پتمن یک کارشناس دیگر افغان میگوید که حکومت افغانستان برای ایجاد هماهنگی با جامعه جهانی و متقاعد ساختن کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم ظرفیت لازم ندارد. آقای پتمن در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با کمک جامعه جهانی روی یک طرح جامع و عملی برای تامین صلح و پایان جنگ در کشور کار کند.
مجله خبری از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند سیلاب‌های شدیدی که شب گذشته در این ولسوالی سرازیر شد خسارات جانی و مالی به جا گذاشته است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فاریاب گزارش میدهد.
عبدالرحمن پناه باشنده ولسوالی کوهستان که جهت مطرح ساختن مشکلات متضررین و مقامات محلی فاریاب در شهر میمنه آمده است میگوید
به اثر سرازیر شدن سیلاب ها 10 نفر سیل برده، 3 نفر پیدا شده، 7 نفر مفقود است. 100 خانه امرای دار و ندارشان سیل برده، 500 مال و مواشیشان سیل برده، تلف شده. ما از جناب والی صاحب ولایت فاریاب جدا خواهش میکنیم با بازمونده ای بی سرنوشت که ماندن از همه چیز محروم محروم ماندن، همه دار و نادار خود از دست دادن، توجه خاص بکنن.
یک تنی دیگر از باشندگان کویسان میگوید ولسوالی کویسان از جمله ولسوالی های دوردست فاریاب بوده و مردمان آن به دلیل نبود راه مواصلاتی و فاصله راه از مرکز از همه امکانات رفاهی محروم میباشند و سرازیر شدن سیلاب های اخیر نیز باشندگان را سخت متضرر ساخته است.
اسم عبدالقادر است از ولسوالی کویسان. یک هفته میشد که تک ولسوالی کویسان باران ها پی در پی صورت گرفته بود، سیلاب ها زیاد شده و خانه های مردم زیاد تخریب کرده. از دولت میخواهیم که باید به این مردم آسیب دیده، از همه چی که از ولسوالی دور هستند، از ولایت دور هستند، نمیتونن به ولایت برسن، با از دولت میخواهیم که باید به این مردم آسیب دیده هر چه ازید کمک های لازمه را انتقال بدن.
همچنان دکتر سعادت یکتر از بزرگان قومی کویسان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی اظهار داشت که در حال حاضر خانواده های آسیب دیده به کمک های مواد غذایی و غیر غذایی اشد نیازمند هستند.
وضعیت از این طوری است که خانه کاچان سر سر برده، نه لباس برشان مانده، نه پوشاکی، نه خوراکی، هیچ زندگی برشان نمانده، همه چیز دارنابر خود از دست دارن. سیمم خوانا برای خوراک پوشاک دارن، دارن بر صحاب سرطلا ضرورت دارن.
با این حال امام الدین تقوا ولسوال کویستان با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفت
سیلاب امروز در منطقه کویستان همزمان با رعد و برق رخ داده، تعداد 3 نفر از اطفال و بچه‌های چوپان بودند، 13 ساله و 14 ساله و 12 ساله هلاک شدند، جسد و شمیال پیدا کردند و همچنان صدها رسم مواشی باغ و زمین زراعتی تخریب شده. همزمان ما قبلا هم با ریاست محترم حوادث کمیته اهرام ولایت تماس گرفتیم، این موضوع را امیال کتی و مقای محترم ولایت هم خبر میدیم.
همچنان آقای تقوا ولسوال کوهستان وضعیت صحی در این ولسوالی را این گونه بیان داشت:
موضوع ادویجات وضع صحی کوهستان خوب است، زیر صفر است، در اینجا نه دکتر است نه دوا است، در گذشته هم میگه خدمات صحی صورت نگرفته، خاصتا قجر دولت ولسوالی کوهستان در فعلا نیاز جدی به دوا و تداوی و دکتر و پیگاه ها اشد ضرورت دارن.
با این همه سعید انور سادات ولی فاریاب بر رسانه ها اظهار داشته است که برخی از نمایندگان و متنفذین قومی کوهستان مشکلات آسیب دیدگان را به مقام ولایت مطرح نمودند و مقام ولایت به مسئولان کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و حالات اضطرار هدایت داده است تا بعد از سروی دقیق برای آسیب دیدگان کمک های لازم صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی میکنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی به ولیسی جرگه جهت دریافت رأی اعتماد معرفی خواهند شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو شخصیت بتوانند از اعضای شورای ملی رأی اعتماد به دست آورند. روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی سرپرست‌های جدید را برای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افراد شایسته برای پست‌های یاد شده‌اند و امیدوارند که اعضای شورای ملی نیز برای آنان رأی اعتماد بدهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را افراد با تجربه خوانده گفت که حکومت سعی می‌کند در مدیریت امور امنیتی کشور هیچ خلأ وارد نشود، اما آقای مینپال مشخص نساخت که چه زمانی این افراد برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
سرپرستا معرفی شدن که ارگانای امنیتی هستند که کارشان پیش بیره، کارشان معطل نشه، با این خاطر شما میفهمی که همه دو ارگان بسیار مصروف هستند، ان قریب به پارلمان معرفی میشه برای رأی گرفتن رأی اعتماد. هر دو شخصیت های افغانستان هستند، برای وطن خود خدمت کردن، شایسته می پست هستند، امید ما از هستند که پارلمان نزدترین فرصت برش رای بتن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه جنرال عبدالله خان رئیس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانگزی سرپرست قبلی وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. آقای غنی چند قبل در جلسه مشورتی با اعضای شورای ملی تعهد کرده بود که به زودی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را جهت دریافت رأی اعتماد به شورای ملی معرفی خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این اعضای ولسی جرگه معصوم استانگزی را که از سوی رئیس جمهور به حیث وزیر دفاع به این جرگه معرفی شده بود با اکثریت آرا رد کردند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز پس از کنارگیری رحمت الله نبیل رئیس پیشین این ریاست از سمتش از سوی سرپرست اداره می شود. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی افغان می گویند تا زمانی که رهبران حکومت روی خطوط سیاست داخلی کشور با جدیت کار نکنند هیچ برنامه حکومت برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کمک نخواهد کرد. یونس فکور یک تن از این کارشناسان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این چنین ابراز داشت.
من فکر نمی کنم شخصیت ها به تنهایی یک تایش بتانه امنیت تامین کنه. تامین امنیت، پیروزی در جنگ و یا این تمامشان مربوط به این میشه که دولت چه قسم یک سیاست را پیش میکنه که اعتماد پاکستان را به دست بیاره که صادقانه طالبان را به میز مذاکره بیاره. اگر او سیاست ها و اراده واقعی رهبری سیاسی افغانستان وجود نداشته باشه، شخصیت قطعا رول نداشته باشه.
پیش از این رئیس جمهور به دلیل تأخیر در معرفی وزیر دفاع و ادامه کار سرپرستان همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.